په افغانستان کې د سهار او بجې سپه د ازادي رادیو دولس ساعته خبرونه له همدې شپې په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره پیل شوې. السلام علیکم او سهار په خیر. د خبری مجلې اول راپور مو دا دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا مشر او غړي نن معرفي کوي. وسلاولو په بغلان کې د برېښنا بله پایه ویجاړه کړې ده. نن د شنبه ده، د کب یهود درېیمه د فبروري میاشتې 22مه. په خبری مجله کې نور مطالب هم لرو، خو اوس خبرونه. میدان وردګ چارواکي وایي چې په مخدره موادو روږدي کسان به ډېر ژر د تداوي لپاره په یوه مرکز کې راټول کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوروي په لوبه کې نن د هانګکانګ سره لوبه کوي. په سوریه کې په دو پیښو کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا رئیس او غړي نن په یوه غونډه کې معرفي کړي. عبدالحکیم مجاهد چې تر دې دمه د سولې عالی شورا سرپرست مشر پاتې سوی، ازادي راډیو ته وویل چې د سولې عالی شورا نوی مشرتابه به نن د دې شورا د غړو په غونډه کې معرفي شي. تفصیل په څو شیبو کې. د میدان وردګ چارواکي وایي چې په مخدره موادو روږدي کسان به ډېر ژر د تداوي لپاره په یو مرکز کې راټول کړي. د میدان وردګ ولایت د رسنیو دفتر په یو بیان کې وایي د دې ولایت مرستیال والی زاکر حسین سلطانی پرون د مخدره موادو پر ضد د مبارزې لپاره جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې په مخدره موادو روږدي کسان به په یو کمپاین کې راټول او ځنګړو روغتیايي مرکزونو ته د درملنې لپاره ولېږدول شي. د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوروي په لوبه کې نن له هانګکانګ سره لوبه کوي. افغانستان د دې لوبه په لړۍ کې وړمه ورځ عمان ته په دریو وکټو ماتې ورکړه، خو خپله مخکنی لوبه یې د متحده عرب اماراتو په وړاندې وبایلله. د افغانستان برخلیک اوس له دوو لوبو سره تړلی، په دې معنا چې له هانګکانګ څخه یې باید وګټي او متحده عرب امارات باید خپله یوه راتلونکې لوبه وبایلي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم لوبې ته ښه تیاری نیولې ده.
تازه فلان سره میدان ته داخلي دي چې په دغه لوبه کې به بریا ترلاسه کړي او د دې لوبې په ګټلو سره به انشاءالله د افغانستان چانس هم زیات شي. په هغه صورت کې چې عربي متحده امارات خپله راتلونکې لوبه وبایلي.
د افغانستان، متحده عرب اماراتو، عمان او هانګکانګ ترمنځ آسیایي جام ته د غوروي لوبې په بنګلاديش کې روانې دي. فعالان او د سوری د رژیم پلوی رسنی خبر ورکوي چې د دې هیواد د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د چاودنو په یوه لړۍ کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. په لندن کې ډیری د سوری د بشري حقونو د سر ټولنې پرون راپور ورکړ چې لږ تر لږه 950 کسان چې ډیری ملکی وګړي دي په هومز ښار کې په دوو موټر بم چاودنو کې ووژل شول. هم هغه ښار دی چې اکثریت اوسیدونکي علویان دي. له دې پیښې څو ساعته وروسته پلازمینې دمشق ته نږدې په هغه سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي شیعهګان دي، د ترکاري په یو مارکیټ کې درې پرله پسې چاودنې وسوې چې لږ تر لږه 50 کسان پکې ووژل شول. د دواړو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له ولسمشر حسن روحاني او خپل ایرانی سیال حسین دی خان سره پرون په تهران کې وکتل. شویګو پرون په داسل کې تهران ته ورسې چې ایرانی سیالی یوازې څو ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې شویګو له روحاني او دی خان سره په کتنې کې د سیمې د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د بحرین د کورونیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد شاهي نظام د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره یو لړ تدابیر نیولې دي. شیخ رشید الخلیفه پرون د دینی عالمانو، وکیلانو او د بحرین د نورو مخاورو شخصیتونو په غونډه کې وویل چې په دې تدابیرو کې د پیسو د استولو او د بسپنې پر لارو چارو څارنه هم شامل ده، څو د تروریزم د مالی ملاتړ او ناامنه هیوادونو ته د دې هیواد د وګړو د سفر مخنیوی وسی. د بحرین رسمي خبری آژانس بی ان ای د شیخ رشید له قوله راپور ورکړی چې زیاتوي چارواکي به همداراز د شیعه مذهب د مراسمو د سیاسي کولو لپاره هڅې شنډې کړي. او په اوکراین کې پرون شاوخوا زر تنه ملت پالو په پلازمینه کیف کې په یو لاریون کې د حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه. مظاهرچیانو د کیف د ازادۍ په چوک کې شپږ خیمې ودرولې او ځینې اعتراض کوونکو ویل چې غواړي شپه هلته تیره کړي. د شامی پرز د ملت پالو اعتراض کوونکو یوې ډلې په کیف کې د دوو روسی بانکونو د ودانیو شیشې په ډبرو وویشتې او د هغو څوکۍ او وسایل یې ولوټل.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې په بدخشان کې آسمان اوریاز دی، د تودوخې لوړه درجه یې 0، ټیټه منفي شل. په بامیان کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یې 2، ټیټه منفي لس. په کابل کې آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه یې 13، ټیټه 2 درجه. په مزار شریف ښار کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه یې 1، ټیټه 9 درجه. په هرات کې هم آسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه درویش ټټه 15. په کندهار کې اسمان صاف دی، د تودوخې لوړ درجه درویش ټټه 2 درجه. په جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې هم اسمان شین اټکل شوی. په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 23 ټټه 10، په غزنی کې د تودوخې لوړ درجه 15 ټټه منفي 2، او په ګردیز کې د تودوخې لوړ درجه 12 ټټه منفي 1 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. ولس مشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا نوې مشر او غړي نن معرفي کوي.
یو نوی میکانیزم سره او د یو نوی فود او تصمیم سره به ان شاء الله په کار باندې پیل کړي.
یو څرنیز مرکز وی په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې نږدې 2 میلیونه جری په مځکه غصب شوی. افغان چارواکي وایي
اوس د ځمانې کار روان دی چې غصبین مشخص شي او تحقیق معرفي شي.
وسلوله په بغلان کې د برېښنا یو بل پایاوی جوړه کړې. په یو راپور کې اوري چې په لوګر کې قومي مشران تشتول سوي. د روسي دفاع وزیر پرون د ایران لولس مشر او نورو چارواکو سره په تهران کې وکتل. د ژوند پرنګونو کې د علوم اکاډمۍ لیو غړی اوري.
د هر چا څخه مرسته هم غواړو چې دغه فولکلوري ادبیات د ټولونه پروګرام لرو او ټولوې او بجریان کې هم یو.
تر اونیو بجو نور مسایل هم څېړو. ټاکل سوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا نوی رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. په داسل کې چې د څلور اړخیزو خبرو د همغږي ډلې غونډه په روانه اونۍ په کابل کې په پام کې ده. افغان چارواکو پرون خبر ورکړ چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې عالی شورا د رئیس په توګه غوره سوی او د هیواد څو سیاسي شخصیتونه یې د مرستیالانو او غړو په توګه ټاکل سوی. احمد تکل او نور تفصیل.
ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی د سولې د عالی شورا نوی رئیس پیر سید احمد ګیلانی د هغه مرستیالان او مشرتابه ډله نن د دې شورا غړو ته معرفي کړي. د سولې د عالی شورا سرپرست مشر عبدالحکیم مجاهد ازادۍ رادیو ته وویل چې د سولې د عالی شورا نوی مشر او مرستیالان د ولسمشر لخوا غوره شوي دي او نن به اعلان شي.
په پام کې نیول شوی چې د سولې د عالی شورا اعضا به غوښتل کیږي او هغوی ته به نوی اداري تشکیل اعلانوي او هغه به له نن وروسته بیا خپل کار باندې پیل کوي. د همغه تګلارې او د نښلارې چوکاټ کې دننه چې د دې کار لپاره ترسره کیږي، د یو نوي میکانیزم سره او د یو نوي هوډ او تصمیم سره به انشاءالله په کار باندې پیل کړي.
اجرائیه ریاست پرون تایید کړه چې پیر سید احمد ګیلانی د سولې د عالی شورا د مشر او کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاولا سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد او مولوی خدام یې د مرستیالانو په توګه غوره شوی دی. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل همدار از ازادۍ رادیو ته ویل چې محمد ایوب رفیقی د دې شورا د دارالانشا د رئیس او فاروق بشر او فرهاد الله فرهاد یې د مرستیالانو په توګه ټاکل شوی دی. د سولې د شورا اوسنۍ سرپرست رئیس مولوی عبدالحکیم مجاهد د سولې د عالی شورا د رئیس په توګه د ښاغلی ګیلانی د ټاکل کېدو خبره تایید کړه.
نظر په هغه حلو زلو باندې جناب ولسمشر د افغانستان د سولې په ارتباط باندې د مختلفو اړخونو سره خپل مشورې او سلاوي درلودې. تقریبا تر یو حد پورې یو نتیجې ته رسیدلی دی چې د سولې د عالی شورا به یو ډېر مؤثر او دروند تشکیل اعلان کی چې پر اساس کې جناب سیر صاحب سید احمد ګیلانی وي او سره به ارتداد معاونین وي.
د سولې د عالی شورا نوی مشر او نوی مشرتابه په داسې حال کې اعلانېږي چې ټاکل شوی له مخکینی پلان سره سم په روانه اونۍ کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نیټه وټاکل شي. افغان چارواکو مخکې ویلي وو چې په پام کې ده د کپ پر څلرمه د څلور اړخیزو غونډو د همغږۍ ډله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت سرچینو ویلي په دې غونډه کې به چې بل سبا په کابل کې جوړیږي د حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو نیټه وټاکل شي.
یو چرنیز مرکز وی په تیرو 14 کلونو کې په هیواد کې نږدې 2 میلیونه جری په مځکه غصب شوی ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اوري.
د خانه آزادی افغانستان د سیړنیز مرکز مسؤلین وایي چې د ملي شورا ځینې غړي د امنیتي ارګانونو کارکوونکي دولتي لوړپوړي چارواکي د جهادي تنظیمونو ځینې مشران پخوانی قماندانان او سیمه ییز چارواکي هغه کسان دي چې ځمکې غصب کړي دي. د دې مرکز مسؤلینو د یکشنبې په ورځ هغه درې میاشتنی سیړنیز راپور له رسنیو سره شریک کړ چې په اتلسو ولایتونو کې د ځمکې د غصب په اړه چمتو کړی دی. د دې مرکز غړي شاه حسین مرتضوی د ترتیب شوي راپور په اساس د غصب شوو ځمکو اندازه داسې وښوده.
د خانه آزادی څیړنې د بیلګې په توګه په اتلسو ولایتونو کې ښیي چې 1,09,240 جریبه ځمکه غصب شوې ده. د ارقامو د والیانو د معلوماتو پر اساس ترتیب کړي دي.
سربیره پر دې راپور وایي چې د ځمکې د عالي ادارې او د افغانستان د پارلمان د ځانګړي کمیسیون د معلوماتو له مخې تر اوسه 1,02,090 جریبه دولتي ځمکه د هیواد په 34 ولایتونو کې غصب شوې ده. په دې جمله کې 9,06,433 جریبه د 15,018 کسانو لخوا غصب شوې ده. د خانه آزادی افغانستان د سیړنیز مرکز په راپور کې راغلی چې پر دغو غصب شوو ځمکو اکثره خارګوټي، مارکیټونه، سرایونه، لوړې ودانۍ، باغونه او کورونه جوړ شوي دي. په راپور کې راغلی چې په ټول هیواد کې اوس مهال 355 خارګوټي جوړ شوي چې ډېری یې بې پلانه او پر غصب شوو ځمکو ولاړ دي. په راپور کې دا هم راغلی چې دې مسئلې د هیواد اقتصاد ته شاوخوا 22 میلیارد ډالر زیان رسولی دی. د دې مرکز مسؤلینو له دولته وغوښتل چې د دې مسئلې د څېړلو لپاره دی یوه باصلاحیته ځانګړې محکمه جوړه او د ځمکو غاصبین دې ممنوع الخروج اعلان کړي. افغان چارواکي وایي په دې برخه کې د حکومت د اړوندو ادارو څېړنې په جدیت سره روانې دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې د مرکزي زون مشر امین امانت آزادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د حکومت هڅو نتیجې ورکړي دي.
دولت دې ته قوي او ټینګه اراده لري تر څو د غصب او د غاصبینو سره مبارزه وکړي. اکثره مسایلو کې کمیسیونونه تعیین شوي دي. مخکې له دې نه تقریبا 1.5 میلیونه جریبه ځمکه تصویب شوې وه. اوس تصویب باندې کار روان دی چې غاصبین مشخص شي او تحقیق ته معرفي شي. ستونزې شته ده، مګر دې ته اراده لري چې غاصبین سره مبارزه وکړي او د غاصبین نه د ځمکې خلاصي کړي.
په خاطر دې جمهور رئیس اشرف غنی د هیواد ټولو والیانو ته حکم کړی چې په پوره قوت سره د ځمکو د غاصبینو مخه ونیسي او هغوی چې دولتي یا غیر دولتي ځمکې غصب کړي عدلي ارګانونو ته معرفي کړي. خلک وایي د ځمکو غاصبین د هیواد له ناوړه امنیتي وضعیت او د قانون له کمزورۍ څخه ګټه اخلي. په افغانستان کې د ځمکو د غصب موضوع اوسنۍ نه ده، بلکې له کلونو راهیسې روانه ده. دا مسئله کله کله په ځینو سیمو کې د کورنۍ او قومونو ترمنځ په خونړیو جنګونو هم اوښتې ده. مدني ټولنې وایي که حکومت د دې ستونزې حل ته تدابیر ونه نیسي د خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په دې خبري مجله کې دا راپور هم اورئ چې د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې وسلوالو 15 قومي مشران برمته کړي دي. بل راپور مو دا دی چې د روسیې دفاع وزیر پرون د ایران له ولسمشر او خپل ایراني سیال سره په تهران کې کتلې ده. چې څه ویلي په همدې خبري مجله کې درته وایو، خو اوس ستاسو ځینې پیغامونه درته لولو.
فضل الرحمن اسحاق په خپل پیغام کې لیکلي که افغان حکومت غواړي حتماً هیواد ته سوله راځي. حکمت حماس بیا لیکلي چې سوله باید له افغان طالبانو سره وشي، بهرني طالبان باید په جنگ وځپل شي. سید احمد هاشمی له کندهار لیکلي سوله ښه ده خو طالبان سوله نه مني، نو په کار ده د جنگ په میدان کې وځپل شي په خاص ډول د هوایي ځواک په واسطه. مساجان لپاره سوله د خبرو له لارې راځي، په جنگ سوله نه ده راغلې. عبدالرحمن له کندهاره که د سولې خبرې تر پخوا په جدیت پر مخ بوتلل شي او پوځي فشارونه هم روان وي ښه نتیجه ورکوي. محمد اسلام ارمان له خوسته له ټولو دولت ضد وسلوالو هم طالبانو او هم داعشي ډلې هیله کوو چې د ښوونځیو له تړلو دې ډډه وکړي. غلام دستګیر له هلمنده لیکلي که له هلمنده د ځینو وکیلانو او پخوانیو جنګسالارانو لاسونه لنډ نه شي، دا ولایت به په دغه خراب وضعیت کې وي. د څوکیو پر سر جنجالونو هلمند دغه حالت ته رسولی دی.
ازادي رادیو خبری مجله وری چتر اونیم بجو دوام کوي. ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې عالی شورا رئیس او غړي نن په یو غونډه کې معرفي کړي. د میدان وردګ چارواکي وایي په مخدره موادو روږدي کسان به ډېر ژر د تداوي لپاره په یو مرکز کې راټول کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د آسیایي جام د غوراوي په لوبو کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. فعالان او د سوریې د رژیم پلوي رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هیواد د حکومت تر ولکې لاندې سیمو کې د چاودنو په یوه لړۍ کې تر سلو زیات کسان وژل شوي دي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو له ولسمشر حسن روحاني او خپل ایراني سیال حسین دهقان سره پرون په تهران کې وکتل. د بحرین د کورنیو چارو وزیر وایي چې د دې هیواد شاهي نظام د ایران د نفوذ د مخنیوي لپاره ځینې تدابیر نیولې دي. او په اوکراین کې پرون شاوخوا زر تنه میلاد پالو پلازمینه کیف کې په یوه لاریون کې د حکومت د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د مهمو خبرونو صرفتونه مو له ازادي راډیو واوریدل. او اوس هم نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
ستارز اند سترایپس ورځپاڼه په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکي چې له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د روانو هڅو په اړه د یو شمېر افغانانو انتقادونه په زیاتېدو دي. دا ډله افغانان ګمان کوي چې اوس د خبرو وخت نه دی. دوی اندېښنه لري چې دښمن تر اوسه د جګړې په ډګر کې مات شوی نه دی او د خبرو اترو په نتیجه کې ښایي مخالفانو ته د نه منلو وړ امتیازات ورکړل شي. افغان سیاسي کتونکې هلینا ملکیار دې ورځپاڼې ته ویلي، موږ باید د سولې پروسه مخته یوسو، خو زه اندېښمنه یم چې په اوس وخت کې افغانستان د طالبانو د واکمنۍ د نسکورېدو رئیس په تر ټولو کمزوري موقف کې دی او زما په نظر دا به د افغان حکومت لپاره ډیر بد وخت وي چې د سولې یوه موافقه وکړي. د ورځپاڼې په وینا د سولې پر هڅو د یو شمېر افغانانو شکونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي د څلورم ځل لپاره روانه اونۍ په کابل کې غونډه کوي. دغه څلور اړخیزه کمیټه د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د سورې د لارې نقشې پر جزئیاتو کار کوي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼه لیکي، وسلوالو طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو دا یې تر اوسه نه دی ویلي چې آیا دوی په دې غونډه کې ګډون کوي که نه. ورځپاڼه وړاندې لیکي، د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا په وینا په افغانستان کې په سیاسي، اقتصادي او امنیتي پرمختګونو کې د متحده ایالاتو ډېرې ګټې نغښتې دي. دغه شورا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د وسلوالو طالبانو بیا پیاوړي کېدل ممکن یو ځل بیا افغانستان د تروریستانو په ځاله بدل کړي. پر دې سربیره په افغانستان کې دننه بې ثباتي به ټوله سیمه هم اغیزمنه کړي، او هغه هم په داسې وخت کې چې سیمه ییز لوبغاړي لکه پاکستان، ایران، هند او روسیه چې پر کابل د نفوذ د زیاتوالي لپاره سیالي کوي. دغه راز دا مسله به نړیوال مهم لوبغاړي هم سره وویشي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د روسیا او امریکا همکاریو ته په یو مطلب کې کتنه کړې او لیکي، په نړۍ کې ټولو کړکیچونو ته په پام سره چې واشنگټن او موسکو په اړه اختلاف لري، افغانستان یوازینی ځای دی چې د دواړو ګټې سره پکې اړخ لګوي، او علت هم د دې هیواد امنیتي وضعیت دی چې د ورځپاڼې په وینا مخ په خرابېدو دی. د نیویارک ټایمز په وینا، د اوکراین او سوریې د جګړو په اړه اختلافاتو دواړه حکومتونه له دې منع نه کړل چې په افغانستان کې د مخدره موادو په وړاندې مبارزه او د پوځي اکمالاتي لارو د خوندي کولو په برخو کې همکاري پای ته ورسوي. خو د ورځپاڼې په لیکنه، په دغو برخو کې د لومړنیو بریالیتوبونو وروسته اوس داسې ښکاري چې روسیه له متحدو ایالتونو او هم د دې هیواد له ملاتړي افغان حکومت سره همکاري ختموي. نیویارک ټایمز په دې اړه د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف څرګندونو ته چې روانه میاشت له روسیې دولتي خبري آژانس سره کړي اشاره کړې ده. کابلوف د امریکا، چین او پاکستان په ملاتړ د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو روانو هڅو ته په اشاره ویلي چې روسیه نه غواړي چې په بې ګټو غونډو کې برخه واخلي، او دوی دا خبره امریکایانو ته کړې ده. د کابلوف په وینا، روسیه تر اوسه په هر هغه څه کې ورګډه شوې چې واشنگټن پیل کړي، خو نور نه غواړي چې د امریکایانو لخوا په تنظیم شوو هڅو کې چې د ده په وینا له انتخاباتو مخکې د دوی خپلې ګټې تامینوي ونډه واخلي.
د بغلان د برېښنا ریاست چارواکي وایي وسلوالو مخالفانو د مرکزی بغلان په باشي الادات کلی کې د برېښنا یو بله پایه ویجاړه کړې ده. نور حال د محمد حدیث پردیس رپورټ کې.
د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د ویجاړې شوې پایو له کابله شاوخوا درې اونۍ کابل بې برق دی. د بغلان د برېښنا ریاست چارواکي وایي وسلوالو تیره شپه د تاجکستان د وارداتي برېښنا بل پایا هم ونړوله. په بغلان کې د وسلوالو لخوا ویجاړه شوی پایا د مرکزی بغلان د باشی الادات په کلی کې موقعیت لري چې له تاجکستان څخه 150 میگاواټ برېښنا افغانستان ته لیږدوله. د بغلان د برېښنا رئیس غلام حسین حیدر وایي چې تر اوسه د یادې پایې د رغولو چارې نه دي پیل شوي، ځکه لومړیتوب په ډنډ شهاب الدین کې هغو پایو ته ورکړل شوی چې وړاندې ویجاړې شوي دي.
پایا
تېره شپه د مرکزي بغلان د باشي الادات په کلي کې د قندهرایو په شمال کې ویجاړه شوې ده. دغه پایه د مین په واسطه ویجاړه شوې چې له تاجکستانه د لېږدونکي برېښنا پورې مربوط کېږي. له مقاماتو سره مو خبرې کړې، خو اوس موږ لومړیتوب ډنډ شهاب الدین ته ورکړی او هلته د پایو له رغېدو وروسته به دغه پایه ورغوو.
په ډنډ شهاب الدین کې د برېښنا د لومړۍ پایې له ویجاړېدو شاوخوا یوه میاشت تېرېږي، خو تر اوسه دغه پایه نه ده رغول شوې. وسلوالو په همدغه سیمه کې دوه نورې پایې هم ویجاړې کړې دي. دا دغو پایو ویجاړېدو چې کابل خاریان یې بې برېښنا کړل، د کابل د خلکو او مدني فعالانو کلک خبرګون هم له ځان سره درلود چې وروسته بیا داسې پرېکړه وشوه چې یوه اندازه حرارتي برېښنا د کابل ځینو سیمو ته ورکړل شي. په داسې حال کې چې د بغلان په ډنډ شهاب الدین کې د ویجاړې شویو پایو د رغېدو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ خلکو ته نوې هیلې پیدا کړې، د بغلان د برېښنا ریاست چارواکي وایي د تازه ویجاړې شویو پایې له کبله کابل 40% بې برقه شوی دی. په ورته وخت کې د بغلان والی وایي افغان ځواکونه په ډنډ شهاب الدین سیمه کې د پرمختګ په حال کې دي او ډېر ژر به دلته د ازبکستان د وارداتي برېښنا لاین له کابل سره وصل شي. د بغلان والی عبدالستار بارس په دې اړه د یکشمې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل:
د برېښنا ریاست کارکوونکي هم له کابل او هم له بغلان څخه په سیمه کې کار کوي او ډېر ژر به دلته تخنیکي ستونزه حل شي. موږ کاملا پر دې باور لرو چې وسلوال ځواکونه د دغه عملیاتو د پرمخ بیولو وړتیا لري او په هغو سیمو کې چې پکې دښمن موجود دی په کامیابه توګه پاکولی شي. د ډنډي غوري په سیمه کې ځواکونه هلته ګام پر ګام مخکې ځي، ماینونه خنثی کوي او ساحه له ماین او دښمن څخه پاکوي او پرمخ ځي.
له دې وړاندې د بغلان امنیتي چارواکو ویلي وو چې دغه پایې د دولت مخالف وسلوالو ویجاړې کړې دي او ډنډ شهاب الدین ته یې غځېدلې لارې پر ماینونو پوښلې دي، نو ځکه یې عملیات ټکنی پر مخ سي. خو طالبانو بیا دا رد کړې چې دغه پایې د دوی ویجاړې کړې وي.
ومنودل چې وسلوالو وړ مشپه په بغلان کې د برېښنا یوه بله پایه ویجاړه کړې ده. د لوګر ولایت په ازرې ولسوالۍ کې وسلوالو 15 قومي مشران برمته کړي دي. چارواکي د قاچاقبرو کار بولي. داود تپان ورباندې رپورټ لري.
د لوګر والی محمد علیم فدایی پیښه تاییدوي وایي دغه 15 تنه قومي مخور چې د ازرې ولسوالۍ اوسیدونکي وو په سیمه کې د سفر پر مهال وسلوالو له موټر ښکته کړي دي. نوموړی دا هم وایي چې د دغو مشرانو د خلاصون جدي هڅې پیل کړي او یو شمېر نورو قومي مخورو سره په تماس کې دی چې برمته شوي مشران د وسلوالو له منګولو څخه خلاص کړي.
په ازره کې اصلاً د ببرو د اکبرخیلو 15 نفر سپینګیري قاچاقبر طالبان چې په قاچاقو کې ملوث دي، د قاچاقو کاروبار کوي، دغه مشران هلته کېنولي دي او موږ ولسوال او د ولایتي شورا وکیل او هلته قوي مشران اوس سره لګیا دي سپینګیري را خلاص کړي.
د دې پیښې په اړه د ازرې مشرانو اوسیدونکي خوابدي دي او د ولسي پاڅون ګواښ کوي او غوښتنه یې داده چې وسلوال د دوی مشران ورخوشي کړي. د لوګر ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل چې د برمته شویو مشرانو د خلاصون هڅه کوي وایي دغه کسان د یو شمېر هغو وسلوالو له لوري چې د ازرې له لارې د قاچاقو په انتقال کې لاس لري برمته شوي دي.
په منګل دره کې چې کوم طالبان دي یا د سپاندو کس یا په نږدې ګاون کې ساره کې د طالبانو همغږي په ازره کې ورسره ده. یو فکر کوم رضایت او مرضي ورسره نشته. دا یو څو کسان دي چې هغوی سواد باندې د دولت لخوا په سپین جومات کې عملیات وسول او د عملیاتو په ترڅ کې 130 کیلو ګرامه اپین ونیول سه. طالبان دغه محلي کسان چې ځان طالبان بولي په دې خاطر خو کلاس لري د دې لپاره چې اولو د مړۍ د دې له خولې نه ووتله.
نوموړی وایي که چېرته د وسلوالو طالبانو عمومي مشرتابه دوی ته خپل دریځ روښانه نه کړي، د سیمې اوسیدونکي د ولسي پاڅونونو ګواښ کوي. یو ځل بیا عبدالولي وکیل:
ولس اختیار ورکړی طالبانو ته، که د مرکزي طالبانو فیصله وي، د طالبانو د مشرتابه فیصله وي، نو هم باید واضح وي، او که د محلي چارواکو د طالبانو قاچاقبرانو فیصله وي هم باید واضح شي. در غیر صورت ولسونه پاسون کوي.
د دغو تکتول شویو کسانو په اړه د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دغه کار د دوی وسلوالو ملګرو نه دی کړی. درې ورځې وړاندې د پکتیا امنیتي چارواکو هم خبر ورکړی و چې د دې ولایت ډېرې سیمې قاچاقبرو وسلوالو د خپلو مافیایي کارونو او قاچاقو لپاره نام نه کړی دي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د روسیې دفاع وزیر پرون د ایران له ولسمشر حسن روحانی او دفاع وزیر سره په تهران کې وکتل. روسیا او ایران چې دواړه د سوریې په کړکیچ کې د دې هیواد د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي په پام کې لري چې د هوایي مدافع د توغندیو دغه راز د جنگي جټ الوتکو د پیرودلو هغه معامله هم لاسلیک کړي چې امریکا یې مخالفت کوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله جزئیات له احمد تکل ناوري.
د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون په داسې حال کې تهران ته ورسید چې ایرانی سیال یې یوازې څو ورځې مخکې مسکو ته سفر کړی و. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې شویګو له ولسمشر حسن روحانی او له خپل ایرانی ساری حسین دهقان سره وکتل او د سیمې د روان وضعیت په اړه خبرې وکړې. تاس خبری آژانس د ایران د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکوي چې د سوریې کړکیچ د روحانی او شویګو د خبرو اصلي موضوع و. سرچینه زیاتوي دواړو خواوو د سوریې پر حالاتو د وروستیو پرمختګونو په رڼا کې خبرې اترې وکړې. د سرچینې په وینا شویګو روحانی ته د سوریې لپاره د نړۍ والو د وروستیو موافقو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین پیغام هم ورساوه. د روسیې دفاع وزیر په داسې حال کې ایران ته سفر کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي ایران او روسیې په سوریه کې د دښمنیو د ختمولو پر اصولو په موقت ډول موافقه کړې ده. روسیه او ایران دواړه د سوریه د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوونکي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي شویګو او دهقان یو اونۍ مخکې په مسکو کې په خپله کتنه کې په سوریه کې د حکومتونو ترمنځ د پوځي همکارۍ په اړه د تیر 2015 کال په جنوري میاشت کې د شوې موافقې د عملي کولو پر جزئیاتو خبرې وکړې. روسیه او ایران په خپلو کې د هوایي مدافع د S-300 توغندیو د پیرودلو موافقه کړې او تهران وایي چې غواړي له مسکو څخه د سودیرش جنگي جټ الوتکو د پیرودلو تړون هم لاسلیک کړي. هغه مهال چې ایرانی چارواکو د سودیرش الوتکو د پیرودلو په اړه له روسي چارواکو سره د خبرو خبر ورکړ نو واشنگتن یې په اړه سخت غبرګون وښود. واشنگتن وایي پر تهران د الوتکو پلورل به پر ایران د ملګرو ملتونو له لګول شویو بندیزونو څخه سرغړونه وي. د روسیې دفاع وزیر ایران ته د سفر په درشل کې ویلي و چې مسکو او تهران په منځني ختیځ کې له ورته ګواښونو سره مخامخ دي او ځکه په پوځي برخه کې د همکاریو پراخولو ته چمتو دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سهارنۍ خبری مجله اوري.
د ژوند رنگونه.
زه سړندوی عبدالحد منګل د افغانستان علوم اکاډمي د پښتو ژبو او ادبیاتو انسټیټیوټ علمي غړی یم.
ډیر ښه استاد، دغه د ژبو ادبیاتو په مرکز کې تاسو مشخص کوم کارونه کوي د پښتو ژبې لپاره؟
ژبو ادبیات مرکز کې موږ لکه څنګه چې معلومه ده د بنسټ امغه پښتو ټولنه ده چې اوږد واټن تاریخ لري. نو موږ د ادبیاتو په برخه کې، د ژبپوهنې په برخه کې، د ولسی ادبیاتو په برخه کې یو غوی د راټولولو، د غوی د خوندي کولو او په هغه باندې تحقیق کول، نو په همدغه موضوعات موږ کار کوو. ټول زموږ هغه کاری تیوري پلان چې کوم ده هغه مطلق ادبیات.
دغه د فولکلور برخه تاسو یاد کړه، فولکلور برخه کې څومره کار کړی ده؟ اوس عمله نام دې برخه کې کار کوي، کار مجریان لري؟
ول نه، زیات شمېر استادان دي چې غوی فولکلور په برخه کې کار کړی دی. ما هم په دې برخه کې کار کړی دی او پښتیا یا په جنوب کې د فولکلوري اصناف مختلف نمونه چې په ادب کې یا په څېړنه کې چا خو هغه باندې کار نه وی کړی، دغه موضوعات ما راټول کړی دي او په راتلونکي کې ان شاء الله په یو پراخه موضوع باندې کار کوم چې هغه دی پښتو د فولکلوري ادبیاتو اصناف دي. او ان شاء الله د ډاکټرا د پی ایچ ډی تیزس هم
مواد چې تاسو راټولوئ بیا عملاً هغه ساحو ته ورځئ، کلو بانډو ته ځئ، که دلته ښار کې هم ځینې خلک شته چې تاسو هغوی نه مثلا مواد راټولوئ؟
پخوا پخوا چې دا کارونه شوي دي، اکثره تکړه استادانو چې کوم کارونه کړي دي هغوی کلیو بانډو ته تللي دي، هغوی عملاً هغه ساحه لیدلې ده، د خلکو سره یې مرکې کړي دي، خو بسنه یې نه ده کړې. دغه کار ډېر کار غواړي، نو موږ په دې برخه کې کوشش کوو په هره طریقه وي، او د هر چا څخه مرسته هم غواړو چې دغه فولکلوري ادبیات یا زموږ خپل کلتوري فولکلوري اصیل مواد او موضوعات چې زموږ په ژوند کې مرکزي رول لوبولی دی، لوبوي، چې ټول اړخونه لري، دې لپاره د ټولونې پروګرام لرو او ټولوي او په جریان کې هم یو.
بس ډېر زیاته مننه استاد، خوشاله اوسئ.
هیله کوم مننه ستاسو څخه چې موږ ته موافقه کړې.
ستار فروغ دویمه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوي.
تشکر آقای صالح، شما خسته نباشید. ساعت 7:30 از صبح به وقت کابل شد. سلام و به دومین مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 3 ماه دلو سال 1394 شمسی برابر است به 22 ماه فوریه سال 2016 میلادی. من ستار فروغ با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز رهبری جدید شورای عالی صلح را طی جلسه معرفی کند. به گفته ریاست اجرایی افغانستان، سید احمد گیلانی به عنوان رئیس جدید این شورا تعیین شده و 6 تن دیگر به شمول یک زن به حیث معاون نوای مقرر شدند. همین در صدر مطالب خبری ما جای دارد. نگاه به مطبوعات جهان در مورد افغانستان هم میاندازیم و صحبت دلچسبی را مانند روزهای دیگر در رنگهای زندگی میشنوید. پیش از همه تازه ترین خبرها. مقام ها در ولایت میدان وردک می گویند که به زودی کمپاین جمع آوری معتادین در این ولایت آغاز می شود. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های رایابی جام آسیایی کرکت امروز با هنگ کنگ مسابقه می‌دهد و سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه سرگرم دیدار از ایران است. تفصیل اخبار. انتظار می رود رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز رهبری جدید شورای عالی صلح افغانستان را به اعضای این شورا معرفی کند. ریاست اجرایی افغانستان می گوید که سید احمد گیلانی به حیث رئیس جدید شورای عالی صلح مقرر شده و به همین ترتیب کریم خلیلی، حبیبه سرابی، عطاالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد و مولوی خدام به حیث معاونین این شورا و محمد ایوب رفیقی به عنوان رئیس دارالانشای شورای عالی صلح تعیین شدند. رهبری جدید شورای عالی صلح افغانستان در حال معرفی می شود که انتقادات موجودند که این شورا تا حال فعالیت مؤثری را در راستای پیشبرد تلاش‌های صلح در کشور انجام نداده است. مقام های ولایت میدان وردک می گویند که معتادین مواد مخدر را در این ولایت به زودی برای تداوی در یک مرکز صحی گرد هم خواهند آورد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک آمده است که معاون والی میدان وردک به روز یک شنبه در جلسه‌ای که به هدف مبارزه علیه مواد مخدر در میدان وردک برگزار شده بود گفت یک کمپاین به زودی برای جمع آوری معتادین مواد مخدر و تداوی آنها آغاز می شود. در اعلامیه آمده است با وجود آن که کشت کوکنار در میدان وردک به صفر رسیده، اما شماره معتادین در این ولایت به دلیل بیکاری، مهاجرت و دیگر مشکلات اجتماعی هنوز هم زیاد است. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های رایابی جام آسیایی کرکت امروز با هنگ کنگ وارد میدان می‌شود. افغانستان در ادامه این بازی‌ها عمان را به روز شنبه با تفاوت 3 ویکت شکست داد، اما در بازی قبلی با امارات متحده عرب شکست خورد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان گفت کرکت بازان افغان برای مسابقه امروز آمادگی لازم گرفتند. این بازی‌ها در بنگلادش راه‌اندازی شده است. ادامه خبرها. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه سرگرم دیدار از ایران است. این دیدار شویگو از تهران چند روز بعد از سفر حسین دهقان همتای ایرانیش از روسیه صورت می‌گیرد. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که وزیر دفاع روسیه دیروز با رئیس جمهور حسن روحانی ملاقات نمود. شویگو و دهقان به تاریخ 16 ماه فوریه در مسکو ملاقات نمودند و در آن دو جانب روی عملی شدن توافق ماه جنوری سال 2015 در مورد همکاری های نظامی صحبت کردند. فعالین در سوریه و رسانه های حامی حکومت آن کشور میگویند بیش از 100 نفر در اثر سلسله از انفجارات در مناطق تحت اداره حکومت کشته شدند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است دیروز گزارش داد که حداقل 59 تن که اکثر آنها غیر نظامیان هستند در دو انفجار پی در پی بمب‌های جاسازی شده در موترها در شهر هومس کشته شدند. چند ساعت بعد از این حادثه اداره نظارت از حقوق بشر سوریه همچنان گفت حداقل 50 تن دیگر از اثر در اثر یک انفجار موتر بمب‌گذاری شده و یک حمله انتحاری در منطقه شیعه‌نشین در جنوب دمشق کشته شدند. این حوادث در حال رخ دادند که جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت به یک توافق موقت با روسیه روی شرط‌های ختم منازعات در سوریه دست یافته است. و وزیر داخلی بحرین میگوید تدابیر را برای مقابله با مداخلات ایران اتخاذ نموده است. شیخ رشید آل خلیفه وزیر داخلی بحرین دیروز در جلسه با علمای دین، اعضای پارلمان و دیگر مقامهای ارشد کشورش گفت این تدابیر شامل ایجاد یک کمیته برای نظارت از انتقال پول و کمک‌های مالی برای جلوگیری از تمویل تروریسم بوده و هم شامل محدودسازی سفر ادبای بحرین به کشورهای ناامن است. آژانس خبری رسمی BNA بحرین به نقل از شیخ رشید گزارش داده که میگوید مقام‌ها همچنان در برابر هر نوع تلاش برای سیاسی سازی مراسم مذهبی شیعه ها در بحرین مقابله خواهند کرد.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور و اساس درجه سانتیگرد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بدخشان با هوایی سرد، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 0، پایین‌ترین منفی 20. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 10. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 9. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 5. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 2. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 10. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین منفی 2. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 1.
پیشگویی وضعیت آب و هوا را همکارم همیرا الکوزه پیشکش کرد. بار دیگر شما را به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. این هم فهرستی از داشته های برنامه. قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز رهبری جدید شورای عالی صلح را طی جلسه معرفی کند.
یو نوی مکانیزم سره او دی یو نوی خود او تصمیم سره به انشالله فکر من پیل
کرد. سرپرست شورای عالی صلح بود. یک مرکز تحقیقاتی در افغانستان میگوید که در 14 سال گذشته نزدیک به 2 میلیون جریب زمین در 18 ولایت غصب شده است.
1,942,045 جریب زمین غصب شده است.
مطالب روزنامه‌های بین‌المللی در باره افغانستان را نیز مرور می‌کنیم. در مورد دیدار وزیر دفاع روسیه از ایران هم گزارش داریم و در رنگ‌های زندگی یک زن افغان می‌گوید که از شوهرش چی انتظار دارد.
تکلیف می‌داشته باشم کس نمی باشه، او شوهر مجبور است که کار خانم خود کنه، خدمت خانم خود و اطفال خود بکنه.
سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. طوری که پیشتر در خبرها هم شنیدید، قرار است رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز رئیس جدید شورای عالی سال را طی جلسه معرفی کند. گزارش ها در مورد تقرر رهبری جدید شورای عالی صلح افغانستان دیروز منتشر شد. این در حال است که انتقادات موجودند که شورای عالی صلح از زمان ایجادش تا حال کار مؤثری را در راستای پیشبرد تلاش های صلح در افغانستان انجام نداده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور غنی امروز پیر سید احمد گیلانی را به حیث رئیس جدید شورای عالی صلح، معاونین وی و رهبری این شورا را به اعضای این نهاد معرفی می کند. سرپرست شورای عالی صلح افغانستان می گوید رئیس شورای صلح و معاونین وی از سوی رئیس جمهور غنی تعیین شدند. عبدالحکیم مجاهد که در حال حاضر سرپرست شورای عالی صلح است بر رادیو آزادی گفت وی می گوید در نظر است که اعضای شورای عالی صلح گرد هم آمده و تشکیل جدید اداری این شورا به آنها معرفی گردد. آنها کارشان را سر از امروز بر اساس چوکات برنامه کاری که برایشان تعیین شده است با یک مکانیزم جدید و تصامیم جدید انشاءالله آغاز می کند. ریاست اجرایی حکومت افغانستان دیروز تایید کرد که پیر سید احمد گیلانی به حیث رئیس شورای عالی صلح، کریم خلیلی، حبیب سرابی، عطاءالله سلیم، مولوی خبیر، حاجی دین محمد و مولوی خدام به حیث معاونین شورای عالی صلح تعیین شدند. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی همچنان گفت محمد ایوب رفیقی به حیث رئیس دارالانشای این شورا و فاروق بشر و فرهاد الله فرهاد به حیث معاونین وی تعیین شدند. مولوی عبدالحکیم مجاهد سرپرست فعلی شورای عالی صلح با تایید خبر تعیین پیر سید احمد گیلانی به حیث رئیس شورای عالی صلح گفت وی می گوید با در نظر داشته مشوره هایی که جناب رئیس جمهور افغانستان در رابطه با صلح با جوانب مختلف داشتند تقریبا به نتیجه رسیده است و یک تشکیل سنگین و مؤثر را برای این شورا اعلان نموده که در رأس آن جناب پیر سید احمد گیلانی و چند معاون قرار دارند. رهبری جدید شورای عالی صلح افغانستان در حال اعلان شده است که بر اساس بیانات قبلی مقامات قرار است در همین هفته تاریخ آغاز مذاکرات مستقیم صلح با طالبان هم اعلان گردد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
ساعت 7:42 صبح به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. مرکز تحقیقاتی موسوم به خانه آزادی افغانستان میگوید که طی سالهای اخیر حدود 2 میلیون جریب زمین در حدود 20 ولایت این کشور غصب شده است. این مرکز نتایج یافته هایش را در این مورد دیروز با خبرنگاران در کابل شریک ساخت. آرزو غیاسی از کابل جزئیات می دهد.
مسئولین مرکز تحقیقاتی موسوم به خانه آزادی افغانستان میگویند که برخی از اعضای شورای ملی، کارکنان نهادهای امنیتی، مقامات بلندپایه دولتی، رهبران پیشین جهادی، قماندانان و زورمندان محلی در غصب زمین در کشور دست دارند. آنان روز یکشنبه نتیجه تحقیق را که در مدت 3 ماه انجام داده اند با رسانه‌ها در میان گذاشتند که در 18 ولایت در رابطه به غصب زمین انجام شده است. شاه حسین مرتضوی عضو مرکز تحقیقاتی خانه آزادی افغانستان در مورد زمین‌های غصب شده در کشور چنین گفت:
یافته‌های خانه آزادی به طور نمونه از 18 ولایت کشور این آمار را نشان می‌دهد. 1,942,045 جریب زمین غصب شده است. والیان و مسئولان محلی 18 ولایت این آمار را در اختیار خانه آزادی قرار داده است.
در گزارش مرکز تحقیقاتی خانه آزادی افغانستان آمده است که در زمین‌های غصب شده شهرک‌ها، مارکت‌ها، سرای‌ها، بلندمنزل‌ها و باغ و خانه‌ها اعمار شده است. در این گزارش آمده که در حال حاضر 355 شهرک در کشور وجود دارد که اکثرشان بی‌پلان و در زمین‌های غصب شده اعمار گردیده است. مسئولین مرکز تحقیقاتی خانه آزادی افغانستان از حکومت خواستند تا برای حل این مشکل محکمه‌ای با صلاحیت را ایجاد نموده و غاصبین را ممنوع الخروج اعلام کند. کند. در این حال حکومت افغانستان میگوید که بررسی های ادارات مربوط در این باره به گونه جدی جریان دارد. امین امانت رئیس زون مرکزی اداره مبارزه با فساد اداری در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت در زمینه تلاش هایش را شدت بخشیده است.
دولت برای این اراده قوی و محکم دارد تا با غصب و غاصبین مبارزه کند. در اکثر موارد کمیسیون ها تعیین شده است. قبل از این تقریبا 1.5 میلیون جریب زمین تصفیه شده است و اکنون نیز کار جریان دارد تا غاصبین مشخص و به تحقیق معرفی شود. مشکلات نیز وجود دارد، اما حکومت اراده دارد تا با غاصبین مبارزه کند.
قبل از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی به والی های کشور دستور داده است تا به گونه جدی از غصب زمین جلوگیری کرده و کسانی را که در غصب زمین‌های دولتی و غیر دولتی دست دارند و ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی کنند.
با همین گزارش رسیدیم به نیمه این مجله خبری رادیو آزادی. ساعت 7:45 دقیقه از صبح به وقت کابل شد. تا لحظات دیگر نگاهی می‌اندازیم به مطالب روزنامه‌های بین‌المللی در مورد افغانستان. اما حالا فشرده خبرها را بشنوید. انتظار می رود رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز رهبری جدید شورای عالی صلح را به اعضای این شورا معرفی کند. مقام های ولایت میدان وردک می گویند معتادان مواد مخدر را در این ولایت به زودی برای تداوی در یک مرکز صحی گرد هم خواهند آورد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های رایابی جام آسیایی کرکت امروز با هنگ کنگ مسابقه می‌دهد. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه سرگرم دیدار از ایران است. دیدار شویگو از تهران چند روز بعد از سفر حسین دهقان همتای ایرانیش از روسیه صورت می‌گیرد. فعالین در سوریه و رسانه‌های حامی حکومت آن کشور می‌گویند بیش از 100 نفر در اثر سلسله از انفجارها در مناطق تحت اداره حکومت کشته شدند. و وزیر داخله بحرین می‌گوید تدابیر را برای مقابله با مداخلات ایران اتخاذ نموده است. تشکر که تا این دم با ما هستین. در این قسمت مجله خبری رادیو آزادی همکارم ژکبر احمدی مروری دارد بر مطالب برخی از روزنامه های بین المللی در باره افغانستان.
روزنامه استارز اند استرایپس به انتقادهای روزافزون شماری از افغانها از تلاش های حکومت افغانستان برای اجرای گفتگوهای صلح با طالبان توجه کرده است. به نوشته روزنامه این افغانها باور دارند که حالا وقت گفتگو نیست. روزنامه به نقل از آنها می نویسد که تا هنوز دشمن در میدان نبرد شکست نخورده و بنابراین در نتیجه مذاکرات شاید به مخالفان مصالح دولت امتیازات غیر قابل قبول داده شود. روزنامه می نویسد هلنا ملکیار تحلیلگر مسائل سیاسی باور دارد که پروسه صلح باید به پیش برده شود. اما به نوشته روزنامه نگرانی ملکیار این است که در حال حاضر افغانستان از زمان سقوط رژیم طالبان به این سو در ضعیفترین موقف قرار دارد و این یک وقت بسیار خراب برای حکومت افغانستان است تا توافق را در این بخش انجام بدهد. استارز اند استرایپس نوشته است شماری از افغانها در حال به تلاش‌های صلح و دیده شک می‌نگرند که چهارمین نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در این هفته در کابل برگزار می‌شود. نماینده‌های این کشورها برای آغاز گفتگوهای رو در رو میان حکومت افغانستان و طالبان مصالح روی جزئیات نقشه راه صلح کار می‌کنند. روزنامه می‌نویسد از طالبان دعوت شده تا در این نشست شرکت کنند، اما به نوشته روزنامه مشخص نیست طالبان شرکت می کنند یا نه. روزنامه نوشته است شورای روابط خارجی ایالات متحده آمریکا به این باور است که منافع زیاد آمریکا در پیشرفت سیاسی، اقتصادی و امنیتی افغانستان نهفته است. به نوشته روزنامه این شورا در گزارش اخیر خود گفته است که نیرومند شدن دوباره طالبان شاید یک بار دیگر افغانستان را به پناهگاه تروریستان مبدل بسازد. روزنامه نوشته است بی‌ثباتی افغانستان تمام منطقه را متاثر خواهد ساخت. ستارز اند استرایپس در ادامه می نویسد، در این حال بازیگران منطقه‌ای مانند پاکستان، ایران، هند و روسیه بر سر گسترش نفوذشان در کابل رقابت می کنند. و روزنامه نیویورک تایمز به آنچه همکاری روسیه و امریکا در افغانستان خوانده پرداخته است. با باور نویسنده مطلب با در نظر داشت اختلاف میان واشنگتن و مسکو در ارتباط با تمام تنش‌ها در جهان، افغانستان یگانه جایی است که امریکا و روسیه در آن منافع مشترک دارند. نویسنده در ادامه می نویسد، علتش این است که وضعیت امنیتی افغانستان در حال بدتر شدن است. به نوشته نیویورک تایمز، اختلاف‌ها میان امریکا و روسیه بر سر درگیری‌ها در اوکراین و سوریه مانع همکاری مشترک واشنگتن و مسکو در جهت مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان و تأمین راه‌های اکمالات نظامی نشد. اما نیویورک تایمز می نویسد حالا به نظر می رسد که پس از موفقیت های نخستین در این بخش ها روسیه همکاری با امریکا و پشتیبانی از حکومت افغانستان را متوقف می سازد.
ساعت 7:50 از صبح وقت کابل شد. مجله خبری صبحانه رادیو آزادی را دنبال می کنید. حکومت افغانستان تهدیدات سایبری یا اینترنتی را در این کشور یک مشکل جدی می خواند. شورای امنیت ملی افغانستان می گوید تهدیدات سایبری را در سند تهدیدات افغانستان گنجانیده و برای دفع آن اقدامات را روی دست گرفته است. بیشتر در این مورد در گزارش همکارم نورالله شایان از کابل بشنوید.
شورای امنیت ملی افغانستان تایید میکند که این کشور از نوع تهدیدات سایبری آسیب پذیر است. به گفته مقامات این شورا، گروه‌های تروریستی و تخریبی می‌خواهند با منظور تخریب زیربناهای اقتصادی، امنیتی و فرهنگی از حملات سایبری استفاده کنند. عزیز حکیمی، مشاور ارشد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، روز یکشنبه در افتتاح اولین مرکز فناوری تکنولوژی معلوماتی در کابل گفت تهدیدات سایبری را شامل سند تهدیدات افغانستان کردند و برای مبارزه با یک استراتژی را نیز ترتیب دادند.
این پدیده به صفت یک تهدید جدی در سند تهدیدات ملی افغانستان گنجانیده شده است. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان استراتژی امنیت سایبری را ترتیب داده و در مرحله اجرا گذاشته است.
هدف از ایجاد این استراتژی شناسایی تهدیدات و دریافت راه حل مؤثر برای چالش‌های موجود و آینده در زمینه تهدیدات سایبری گفته شده است. اطلاعات امنیتی و معلوماتی، سیستم بانکی، مخابرات و سکتور سیاسی افغانستان از شاخص‌هایی هستند که به گفته مسئولان شورای امنیت هدف حملات سایبری قرار خواهند گرفت. از سوی هم یاسین صمیم، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید برای دفع حملات سایبری اقدامات لازم را انجام داده و قانون جرایم سایبری را طرح و به وزارت عدلیه فرستادند.
وزارت مخابرات پیش بین است ما در قسمت بالا بردن امنیت معلومات کارای انجام دادیم. بعضی اپلیکیشن ها و استاندارد هایی که قبلا وجود نداشت در مرکز ملی معلومات اینا جدیداً جابجا و نصب و عیار شده.
و می افزاید علاوه بر این کاربران اینترنت و شبکه‌های مخابراتی نیز می توانند در صورتی که مورد حمله سایبری قرار گیرند یا با موارد چون جعل هویت، مزاحمت‌های مخابراتی و یا موارد از فعالیت‌های غیرقانونی هراس افغانانه روبرو گردند، با شماره 999 به صورت رایگان با این اداره تماس بگیرند تا به مشکلشان رسیدگی شود. پس از آن که ادوارد سنودن، کارمند سابق اداره امنیت ملی آمریکا، افشا نمود که مکالمات و ارتباطات اینترنتی توسط اداره استخبارات آمریکا کنترل می شود، کاربران اینترنتی افغان نیز دیگر در ارتباطاتشان احساس مسئولیت ندارند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. مسئولان در ولایت بغلان از توزیع مواد غذایی و غیر غذایی به حدود 180 خانواده بیجا شده در این ولایت خبر می دهند. پیش از این برای تعداد دیگر از این خانواده ها هم کمک های توزیع شده بود. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش می دهد.
ضیاءالدین سرپرست ریاست مبارزه با حوادث ولایت بغلان حین توزیع این مواد به رادیو آزادی گفت تعداد بیجا شده ها خیلی زیاد است و کمک ها به ترتیب به آنان داده می شود.
قرار است روز پنجشنبه همین هفته جاری از طرف دفترهای مؤسسات خارجی هم برای 500 فامیل مواد غذایی و غیر غذایی توزیع گردد. چیزی را که در امکانات ماست ما برایشان توزیع کردیم. دیگه این کمک هایی را که می بینیم برای وقت که برای بیجا شدگان پسنده نیست. ولی که ما در تلاش هستیم که برای از اینا دوباره بتانیم از هر امکاناتی که میشه برایشان کمک های خوبتر و بهتر شود.
وی در مورد کمک هایی که یک شنبه به این بیجا شده ها توزیع شد گفت این چیزی کمی است ولی تلاش صورت می گیرد تا کمک های بیشتری به این مردم داده شود.
تعداد 522 فامیل بیجا شده بودند. از او جمله ما قبلا برای 46 فامیل یک مرتبه مواد غذایی و غیر غذایی توزیع کردیم. 132 فامیل قبلا هم دادیم. حالا فعلا که به سلسله هم کمک های قبلی خود برای 177 فامیل مواد غذایی و غیر غذایی توزیع میکنیم که شامل 7 سر برنج وطنی میباشه، 5 لیتر روغن است، 7 کیلو لوبیا است، 10 کیلو خرما است، 4 تخته کمپل است، 4 بشکه آب است، دیگه 1 کیلو چای سبز است.
و اما بیجو شده هایی که این مواد را دریافت کرده اند خواهان کمک های بیشتر و امن شدن مناطقشان میباشند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر دفاع روسیه سرگرم بازدید از ایران است. سرگی شویگو بروز یک شنبه با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در تهران ملاقات کرد. بیشتر در این مورد در گزارش زرغونه منگل بشنوید.
سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه مشغول دیدار از ایران است. این سفر شویگو به ایران چند روز بعد از آن صورت می گیرد که همتای ایرانیش حسین دهقان از روسیه دیدار داشت. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که وزیر دفاع روسیه دیروز با حسن روحانی رئیس جمهور و حسین دهقان وزیر دفاع ایران نیز دیدن نموده و روی حالات منطقه صحبت کرد. آژانس خبری تاس از قول منابع دیپلماتیک گزارش داده است که خشونت‌های جاری در سوریه موضوع اصلی مورد بحث میان حسن روحانی و وزیر دفاع روسیه بود. منبع می‌افزاید که سرگی شویگو پیام رئیس جمهور ولادیمیر پوتین را در مورد توافقات اخیر جهانی درباره سوریه به حسن روحانی رسانید. روسیه و ایران هر دو از حامیان سرسخت رئیس جمهور سوریه بشار الاسد در جنگ نزدیک به 5 ساله سوریه بودند. وزرای دفاع ایران و روسیه به تاریخ 16 فوریه در مسکو هم دیدار داشتند و در آن دو جانب روی عملی شدن توافق ماه جنوری سال گذشته در مورد همکاری‌های نظامی صحبت کردند. روسیه یک قرارداد با ایران دارد که بر اساس آن راکت‌های دفاعی دوربرد نو S-300 را به ایران عرضه می‌دارد و تهران گفته است پلان دارد روی خرید جت‌های جنگی سو-30 از روسیه هم با مسکو توافق کند.
در همین حال قرار است الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان فردا سفر رسمی به ایران داشته باشد و انتظار می رود که در جریان این سفر میان دو کشور 11 توافقنامه همکاری به امضا برسد.
رنگ های زندگی.
اسم قدسیه، خانم خانه هستم.
قدسیه جان، شما در کجا زندگی میکنین؟
در خیرخانه، پروژه جدید.
شما گفتین خانم خانه، میخواستم اولتر از همه خوب بفهمم که یک خانم خانه چی وظایف را مثلا به دوش داره؟
خانم خانه اول صبح که میخیزه اطفال خود منظم بسازه، دستلوشان بشویه، پاکشان کند، بشانشان، چای دم کند و جمع جارو و پاکاری و صفاکاری خانه خود کرد، چای دم میکند، فال خود میشاند، چای میتن، نان میتن. مکسش که مکتب رونده بود، مکتب روانش میکنه که از در خانه بود، اون در خانه حفاظت شد میکنه.
در مجموع یک مادر چی وظایف را به دوش داره میخسم؟
یعنی مادری که در خانه است اطفال خود خوبتر تربیه کنه، به جامعه صحیح تربیتشان کنه، در کوچه و بازار ایلایشان نده، بشانشان، درسشان اگه یاد نداشت میتونه که یک کس، یک همسایه‌ش، یک کسی که درس یاد داره، مثال سواد داره، برازو راهنمایی کنه که می اولاد ما برتوان میکنم درس بتینشه، از همه چیز از او، از شوهر خود حفاظت کنه.
شما امراهی شوهرتون میخواین در کارها امراهی شما؟ یعنی
چرا نه؟ و من قدر که اگر من به شوهرم و به اطفالم که میکنم و از شوهرم این توقع رو دارم که هم کتی من در کارهای خانه در خانه مثال یک تکلیف میداشته باشم کسی نمیباشه، او شوهر مجبور است که کار خانم خود کنه، خدمت خانم خود و از اطفال خود بکنه.
آیا سودای بازار خودت میاری؟ خودم یارم. یا اینکه شوهرتان میاره؟
خودم میارم، خاطر که شوهرم کس او بیچاره سودای بیرون نمیاره، نه اردام عادتم نداره، پیسه میاره ماش خود که میاره در دست من میده، من ماش گرفته میرم بازارم، همه خریداری سودای بازار میکنم میایم. بعض خانماست که من دیدیم تا جایی که دیدیم و میبینم کمی شوهرش از چون که در خانه هم است و بسیار بی تفاوت در مقابل اطفال خود هم است، بسیار بی تفاوت در مقابل خانه و جای خود هم است، پاکاری خانه خود نمیکنه، مثال یک از شرسته پاکاری خانه نیست، اطفالش سعی کنه که در بیرو بسیار به وضع خراب در کوچه و بازار الا کرده که تشله بازی میکنن و ساتیری میکنن و در جویا دستک میکنن، چور چشم دید خود دیدیم.
و یک خانم خانه در قسمت کارهای خانه برای زی که خسته نشه باید کارها رو به چه قسم انجام بده؟
پروگرام منظم از صبح تا دیگر یا تا شب بسیار وقت زیاد است.
اما کارها رو میتونه یک خانم در یک روز انجام بده؟
پروگرام هر کار با پروگرام پیش میره.
سلامتیتون میخوایم از شما تشکر کنم.